السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دغې خپرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې خبري برخه کې به واورئ چې د افغان دولت مرکزی پلاوی هڅه کوي چې له طالبانو سره په دې پړاو خبرو کې یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسیږي. دغه خبرې له څو ورځو راهیسې په دوحه کې روانې دي، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغان دولت وایي د سولې روانو خبرو کې باید چټک خوځښت رامنځته شي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن واکسین پیل شو، او امریکا د روسیې د منتقد الکسی ناوالنی نیول کېدل غندلې دي. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی هڅه کوي چې په قطر کې روانې مذاکرې په سرعت مخته لاړ شي. عبدالله دا خبره په هغې دویمه مجازي غونډه کې وکړه چې پرون د افغانستان د سولې له پروسې د اجماع د پیاوړتیا په هدف رابلل شوې وه. نوموړي وویل
One of the principles that our negotiating team will follow will be to
تر هغه ځای چې په موږ پوری اړه لري، یو اصل چې موږ مذاکره کوونکې ډله به تعقیبوي تر خپل وس روانو مذاکراتو ته د سرعت بخیل دي. البته چې ټول شموله جوړجاړي ته رسیدل زموږ هدف دی.
په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلو پرون ماخام په جلا جلا ټویټونو کې وویل چې د دوالو لوریو د مذاکراتي ډلو مشرانو او غړو په خپلو کې غونډه وکړه چې د اجنډا ترڅنګ د روانو غونډو په اړه بحث وکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړم ورځ، یعنی د شنبه په ماښام، د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او د مذاکراتي ډلې له مشر عبدالحکیم حقانی سره د سولې پر موضوع خبرې کړې دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي هڅه کوي ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د دینی عالمانو مرسته خپل کړي. دغه وزارت وایي سر لنن دوشنبه په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د ګوزن ضد واکسین بل کمپاین پیلېږي. د عام روغتیا وزارت یو ویاند نور الله ترکی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د علماء په ملتیا د کلی مشرانو په همکارۍ باندې مخ پر وړاندې روان یو. زمنګ په هوادوالو د غږ د چمت په دې برخه کې لروختیا وزارت سره ملتیا وکړي تر څو دوی هغه ماشومان چې له پولیو واکسین څخه لری پاتې دي باید ورته ورکړ شي.
روغتیا وزارت مخکې ویلی و چې د تیرې میاشتې له کمپاین څخه 3 میلیونه ماشومان بې برخې پاتې دي. په هغه کمپاین کې 9.9 میلیونه ماشومانو ته د واکسین رسولو پلان شوی و. په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 650 ته ورسید چې دا له 2000 راهیسې تر ټولو لوړ شمیر دی. په ننګرهار ولایت کې د ملکی هوایی ډګر او دریو ولسوالیو د امن د ټینګولو لپاره تر 450 سرتیرو د سیمه ییز اردو لپاره د روزنې زده کړې ترلاسه کړې. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو ته پوځي روزنه ورکول شوې.
دا سرتیری وړاندې د سیمیزو پولیس پلو کې د نتر سره کول چې د اړوند سیمو دی او تر دې ورسته به دوی د ملي اردو ځواکونو د ټولو امکاناتو څخه برخمن شي. دوی رسمن فارغ خپل سیمو ته ولېګل شو.
هغه ولسوالۍ چې دغه تازه فارغ شوي کسان به پکې وګمارل شي کوټ، اچین او دربابا خودل شوي دي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. په واشنگتن کې د سختو امنیتی تدابیرو په ترڅ کې پرون د جنوري په 18مه د ډونالد ترامپ په لویانو د اعتراض څو وړې غونډې وکړې، خو د تاوتریخوالي کوم راپور ورنکړل شو. یو چارواکی وویل په دغه ورځ هیڅ ډول پیښه نه ده رامنځته شوې. واشنگتن کې وروسته تر هغه وضعیت کړکېچن شوی چې د جنوري په 6مه د ترامپ پارېدلو پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ. ترامپ ادعا کوي چې د ټاکنو پایل غلا شوې او دای ګټونکی دی، خو دا ادعا یې څو ځله د امریکا په محکمو کې رد شوې ده. په واشنگتن او د لسګونو نورو ایالتونو په مرکزونو کې د ملي ګارد سرتیری چې د مظاهرې د مخنیوي په وسایلو سمبال دي ځای پر ځای شوې دي. د غزواکونه هڅه کوي چې د جنوري په 6مه د ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن له لوړې مخکې د نارامۍ هر ډول هڅه شانډه کړي. بلورته د امریکا د متحده ایالتونو لخوا د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نیول په کلکه غندل شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې د ناوالنی د بی قید او شرط خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. پامپیو د ناوالنی د نیولو په اړه د امریکا اندېښنه په ډاګه کړې او دا ګام یې د روسیې لخوا د ناوالنی او نورو هغو څیرو د غږونو چوپول بللي چې د روسیې منتقدین دي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن ادارې هم چې د چهارشنبې په ورځ کار پیلوي د ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. څلور څلوېښت کلن ناوالنی چې له تېرې اګست میاشتې راهیسې په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون مسکو ته ستون شو، خو هلته له هوایي ډګره پولیسو ونیو. او روسی خبر هم دا چې لبنان پرون یک شنبه له فایزر کمپنۍ سره د 2,100,000 واکسینو د رانیولو موافقه نهایي کړه. لبنان د کرونا ضد دغه واکسین په داسې حال کې اخلي چې په کرونا ویروس د اخته کسانو د شمیرو د زیاتوالو له کبله یې روغتیایي سیستم اغیزمن شوی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس په حواله د واکسینونو دغه بستې به د فبروري په لومړیو کې لبنان ته ورسیږي. د لبنان حکومت ویلي د فایزر کمپنۍ دا واکسین 2.1 میلیونه نور ډوزونه به د ملګرو ملتونو د ملاتړ یو پروګرام له لارې دغه هیواد ته ورسیږي. دا لا معلومه نه ده چې دا دویمه بسته به کله لبنان ته رسیږي، خو د حکومت د اعلامیې له مخې په دې اړه موافقه په اکتوبر میاشت کې لاسلیک شوې. په لبنان کې تر اوسه نږدې 2.5 لکه کسان په کرونا ویروس اخته شوي او له دې کبله نږدې 2,000 کورونایي ناروغان مړه شوي دي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. آزادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1,290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپو خپرونې لري. لکه څنګه مو چې د خپرونې په پایل کې هم وویل، د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې چې دغه پروګرام له مخکې نه زموږ همکارانو ثبت کړی دی، تاسو یې واورئ. خو وروسته اوس راځو یوې خبری موضوع ته. د ملي مصالحې عالي شورا تمه کوي چې دویم پړاو خبرو کې له طالبانو سره سیاسي هوکړې ته ورسیږي. دوی وایي ټوله هڅې دا ده چې له طالبانو سره پر اختلافي مسایلو داسې حل لارې ته ورسیږي چې سولې ته لاره برابره کړي. تر دې مخکې یو مدني بنسټ غوښتنه کړې وه چې په مذاکراتو کې د اختلافي ټکو د حل لپاره د یو درېمګړې خپلواکه ډله وګمارل شي چې ملګري ملتونه یې هم یوه برخه وي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپورت.
د ملي مصالحې عالي شورا هیله منه ده چې د بین الافغاني مذاکرو په دویمه مرحله کې پر هغو اختلافي مسایلو ډیر ژر موافقه وسي چې په مرسته په افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته زمینه برابرېږي. د دې شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل پر اختلافي مسایلو به په روانو بحثونو کې موافقه کیږي.
د دواړو طرفونو ترمنځ د افغانستان د سولې د مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه روان دي او ټول هغه مسایل چې د دواړو طرفونو ترمنځ په اختلاف شته او موږ یو سیاسي جوړجاړي ته د توافق په لار کې خن ایجادي، هغه به باندې به دواړه طرفونه خبره کوي او امیدوار یو چې د خبرو اترو په لار کې ټول موضوعات حل شي او موږ یو سیاسي توافق ته ورسیږو چې پایلې په افغانستان کې د تلپاتې ثبات او سولې تامین وي.
ځینو خپلواکو بنسټونو چې د سولې رواني مذاکرې له نږدې څاري، تر دې مخکې د اختلافي ټکو د ژر حل لپاره د یوې درېمګړې څارونکې ډلې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې وه. له دې جملې د سولې ولسي حرکت ویلي وو، د دې لپاره چې د مذاکرو دویمه مرحله ډیره ځنډنۍ او ټکنۍ نیسي، په کار ده یوه درېمګړې بې طرفه ډله ایجاد سي او د لویو اختلافي مسایلو د حل لپاره دې دودیزه لویه جرګه راوغواړي. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر:
د اختلافي موارد لپاره لازمه ده چې یو دریمه ولسي ډله مطلق بې طرفه ډله وټاکل سي چې د دواړو مذاکراتي ټیمونو ترمنځ روغه جوړه وکړي او دا یو منطقي بحث دی. کاهیانا دریمې ډلې دا مسله حل نه کړای سوه، بیا نو لازمه ده چې د همدې دریمګړې ډلې د مذاکراتي ټیمونو د استازو او ملل متحد له استازو څخه یو ګډه کمیټه جوړه شي او هغه یو عنعنوي لویه جرګه د یو خاص میکانیزم له مخې روغواړي چې ټول اختلافي موارد بیا دې عنعنوي لویه جرګې ته وړاندې کړي. عنعنوي لویه جرګې چې څه ډول حل فصل کړه، بیا دې نو دنیاوال سیموال د مذاکراتو ډلې احترام ورته وکړي.
د ملي مصالحې عالي شورا ویاند وایي د ملګرو ملتونو په ګډون یوه نړیواله ډله د سولې د روانو مذاکرو څارنه کوي، فریدون خوځون ازادي رادیو ته ویل هغه ټکی چې د نړیوالو د اندیشنې وړ وي د همدې ډلې لخوا حلیږي.
یو نړیواله ډله یا د سولې د حمایت ګروپ چې 15 هیوادونه جمع ملګری ملتونه او کوربه هیواد دي هغوی د دې پروسې څخه حمایت کوي. ټول مسایل چې نړیوال بود ولري او یا په هغې کې نړیوالو د همکارۍ موضوع مطرح وي دغه د سولې ملاتړ ګروپ په دې برخه کې همکاري کوي. زه فکر کوم موږ یو کافي نړیوال حمایت له ځانه سره لرو د دې پروسې د بریا لپاره. ټول مسایل چې مغلو کې ډېر ستونزمن وي او یا لږ هغه به د خبرو اترو لارې د دواړو طرفونو ترمنځ په میز کې حل کیږي. زه فکر کوم درېیمې ډلې ته به ضرورت نه وي.
دا چې د مذاکرو دویمه مرحله څومره دوام کوي لا څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. د دولت مذاکره کوونکي هیئت ویلي چې په دغو مذاکرو کې به تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت بحث وکړي. د مذاکرو لومړۍ مرحله د سپتمبر پر 12مه پیل شوه چې دواړو مذاکراتي ډلو تر دریو میاشتو بحثونو وروسته د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمه موافقه وکړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو د ازادي راډیو خبرونې د مخام تر و بجو دوام کوي، خو اوس دغه خبری خبرونې خبری مسایل پای ته ورسید. پام وکړئ د کابل چاپ نننیو رسپانو ته او ورپسې هم د سندرو میلمانو پروګرام مهیروي.
هشت صبح رسپانی په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو د سولې د مرکچی پلاوی او ترمنز د خبرو ځن ته اشاره کړی او لیکلی دی. دا سیخکاری چې دواړو لوریو په خپلو شل ورځنیو رسختیو کې خپل کورنۍ دنده په سمه توګه نه ده ترسره کړې. وړاندې په سر مقاله کې راغلی دی چې د دواړو لوریو د مرکچی پلاویو یو شمیر غړي په ځن دوحې ته ورسېدل، ځکه نو د خبرو دوهم پړاو لا هم نه دی پیل شوی. خو د سرمقالې لیکوال ټینګار کړی چې هر څومره دا خبرې ځنډیږي په افغانستان کې به په هماغه اندازه جنگ او جګړې زور اخلي او د بیګنا افغانانو وینه به تویږي. په سرمقاله کې راغلی دی چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک میاشتې اوړي، او په دې هوکړه کې د شویو ژمنو په بنسټ طالبانو باید تاوتریخوالی کم کړی وای. خو د لیکوال په خبره لا یې په بیلابیلو ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی چې پراخه مرګ ژوبله لري. سرمقاله لیکونکي لیکلي د تاوتریخوالي دوام لامل شو چې امریکایي ځواکونه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې پر طالبانو هوایي حملې وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي که طالبان اوربند اعلان نه کړي او په تاوتریخوالي کې کمواله رانولي، نو ناشونې بریښي چې رواني خبرې پایله ورکړي. ځکه د سرمقالې لیکونکي په خبره همدا اوس د افغانستان په نږدې شلو ولایتونو کې جنگ روان دی او هر ورځ پکې لسګونه افغانان وژل کیږي. مسیر ورسپانی بیا لیکلي دي چې د افغانستان جګړه یو نوی او پیچلی پړاو ته ورننوځي. وړاندې په سرمقاله کې ادعا شوی چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ډرون الوتکې کارولي او پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونه کړي دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي که څه هم دغو بریدونو پراخه مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو پراخه ویره یې خوره کړې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي که څه هم د طالبانو ډرون الوتکې جنگي نه دي، یوازې د جاسوسۍ ګټه ترې اخیستل کېدی شي، خو لیکي چې دغه ډله یې په حملو کې هم کاروي. وړاندې په سرمقاله کې د طالبانو له لورې د دغه ډول الوتکو پر مټ د بریدونو د زیاتوالي احتمال یاد شوی او لیکل شوی چې دا کار ښیي چې د افغانستان جګړه لا پیچلې کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکي څومره چې په دې هیواد کې جګړه تودیږي، نوې وسلې هم د جګړې ډګر ته راځي، او ښایي د امریکا له وتلو وروسته ځینې سیمه ییز هیوادونه هڅه وکړي چې د افغانستان جګړه لا پسې اوږده او پیچلې کړي. د سرمقالې په پای کې راغلی دی چې د دواړو لوریو لخوا د جګړې پر دوام ټینګار بدې پایلې لري او اړینه ده چې د سولې په خبرو کې نرمښت وښودل شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې زور، ترور، وحشت او جنایت د ستونزو حل نه دی. وړاندې په سرمقاله کې په کابل ښار کې د سترې محکمې په دوه ښځینه قاضیانو د تیرې ورځې حملې ته اشاره شوې او لیکل شوي چې وسلوالو دا ځل پر هغو بې دفاع ښځینه او قاضیانو برید وکړ چې د مسلمان ولس د عدالت لپاره کار کاوه. په سرمقاله کې راغلي که څه هم د یاد برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د سرمقالې د لیکوال په باور دغه ډول بریدونه د سولې پر روان بهیر باور له منځه وړي.
د سندرو
میلمانه
میلمانه